سلور بجې شو احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. وړاندې مو په ترکیه کې د افغان سولې له جوړېدونکې غونډې خبرو چې پر اجنډا یې بحثونه شوي او طالبان وایي چې غور پرې کوي. خو لومړی خبرونه احمد تکل اوروي.
په دوحه کې د افغان دولت ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو د استانبول د روانې غونډې په اړه خبرې کړي. د جلال آباد ښار کورونه، کوڅې او سړکونه د ګوګل له جی پی ایس سیستم سره وصلېږي او د تیلو لویو صادرونکو هیوادونو موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به په راروانو میاشتو کې تدریجي زیاتوالی راولي. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاینز او د ترکیې او قطر له استازو سره په ترکیه کې د افغانستان د سولې د غونډې په اړه بحث کړی. د سولې وزارت د خبر پاڼې له مخې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو ویلي د ترکیه غونډه د دې لپاره جوړیږي چې د مذاکراتو روان بهیر پیاوړی او چټک کړي څو په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د استانبول د غونډې هدف د خبرو د روان بهیر چټکول دي.
Building on recent international gatherings in support of
the Afghanistan da suli da bahir da mulatar la para da narewalo gondo pa dawam da Istanbul da conference da jorawalo hadaf la afghan marakashan saram rasta da so pa khabaro ki parmaghtag wukri aw da ba pa dawha ki da rawan bahir takmilawun kaywi.
په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې کچې غونډې د جوړېدو وړاندیز امریکا کړی و. د دې غونډې ګډونوال او دقیق وخت تر اوسه نه دی معلوم. د هرات ولایت په کوشک کونه ولسوالۍ کې نن د یو ماین د چاودنې په پیښه کې و مېرمنې ټپیانې شوې. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل پیښه نن سهار داسې مهال وشوه چې د ملکي وګړو یو فلاینګ کوچ موټر د طالبانو پر ماین برابر شو.
هفتن از خواهران ما که سوار یک موتر
است. زموج وطن خواهیم دید چی پایوا فلان کوچ دوله موتر کیس پره وی در کشک کوهنه و لسوالی پا چارداری سیمی که در طالبان لخواه در ایشودل سیوی ماین پا چودنه که چپیانی سیوی.
د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکوي چې درې میرمنې د هرات حوزوي روغتون ته رسول شوي او د پاتې څلورو میرمنو علاج د پیښې په ځای کې شوی. بلخوا د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي د یو ماین په چاودنه کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. عطاالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل چې دا چاودنه د 601 نمبر لوی لارې په اوږدو کې شوې. افغان وایي چې دا ماین طالبانو ایښی و. د جلال آباد ښاروال وایي چې د دې ښار اړوند کورونه، کوڅې او سړکونه به په دریو میاشتو کې د ګوګل له جی پی ایس سیستم سره وصل شي. اباسین بهیر نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پروژه د ملګرو ملتونو د هبیتات ادارې په مالي مرسته تطبیقیږي. ښاغلی بهیر زیاته کړه چې د جلال آباد پر 2800 کوڅو او شاوخوا 40000 کورونو د لوحو د نصبولو لړۍ پیل شوې ده.
هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د درسونو او د ځایونو او پتو په مندلو کې اسانتیا رامنځته شي او د سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي. دا به ټول ګوګل ته جګیږي.
د ښاغلي بهیر په وینا دا نمونه او شمیرې به له ګوګل سره د آنلاین ادرسونو په توګه هم وصل شي. ښاروال زیاته کړه چې دا اقدام به د ټلیفوني مکالمو د لګښت او د جرمونو د کچې له ټیټولو سره مرسته وکړي او همداراز ادرسونو ته د پیښو پر مهال د پولیسو، اطفایې او امبولانسونو د رسیدو چاره به چټکه کړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په میانمار کې د سوله ییزو مظاهرو پر وړاندې زور زیاتی او د سلګونه ملکیانو وژنه په کلکه غندلې دي. امنیت شورا په دې اړه پرون د رایو په اکثریت یوه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې د برما پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودل شوې او د مظاهرهچیانو پر وړاندې د زور د کارولو او د ښځو او ماشومانو په ګډون د سلګونه ملکیانو وژنه غندل شوې ده. د امنیت شورا لویدیځو غړو هیوادونو غوښتل چې په اعلامیه کې د راتلونکو احتمالي اقداماتو یادونه وشي چې دا د بندیزونو د لګولو په معنا ده. خو له دې دوه ورځنۍ غونډې وروسته د میانمار ګاونډي او متحد چین د دې کار مخاوني ولا په میانمار یا په خوانی برما کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته خلکو اعتراضونه پیل کړل چې په ترڅ کې دولتي ځواکونو له زور زیاتی کار واخیست. د وروستیو راپورونو له مخې په میانمار کې د دولتي عسکرو لخوا تر دې دمه لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. اوپک او د تیلو نورو صادرونکو هیوادونو موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به په راروانو میاشتو کې په تدریجي ډول زیاتوالی راولي. د اوپک پلس په نوم د دې ډلې مشري سعودي عربستان او روسیا کوي. د اوپک پلس د انرژۍ وزیرانو پرون پنجشنبه په یو بیان کې د کرونا د وبا له دورې وروسته د تیلو د تقاضا زیاتېدو ته د اشارې په ترڅ کې په نړۍ کې د کرونا ضد واکسین د تطبیق په نتیجه کې د نړیوال بازار د وضعیت ښه کېدل او د پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو کې د دې وبا له کبله زیانمنو خلکو سره د مالي مرستو بستې مهمې وبللې. اوپک پلس چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپک او د روسیې په ګډون نور هیوادونه پکې شامل دي په ورځ کې د شاوخوا 5 میلیون بیراله تیلو د تولید د مخنیوي چارې تنظیموي څو د کرونا د وبا د سرایت پر مهال د تقاضا د کمیدو په نتیجه کې د تیلو د بیو د ټیټېدو مخه ونیسي. د اوپک پلس د غړو هیوادونو د انرژۍ د وزیرانو د وروستۍ پریکړې په اساس به د تیلو په تولید کې پر روانو می او جون میاشتو کې د ورځې 3.5 لکه او په جولای میاشت کې 4.5 لکه بیراله زیاتوالی راشي. او په تایوان کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 4.4 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. پیښه نن د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی ظاهرا په یو تونل کې دننه له یو ټراک سره ولګید او له پټلۍ منحرف شو. چارواکي وایي ژغورونکې ډلې هغو 4 ډبو ته د رسېدو هڅه کوي چې ډېر زیان ورسېدلی دی. دا د تایوان په تاریخ کې د اورګاډي د ټکر تر ټولو لویه پیښه ده. د تایوان د ریل پټلیو پولیسو په پیښه کې د 2 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د راپورونو له مخې اورګاډي د پیښې پر مهال شاوخوا 3.5 سوه مسافر درلودل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام تمه ده چې په څو ورځو کې ترکیه د افغان سولې د خبرو کوربه نشي او واشنگتن هیله من دی چې په دې غونډه کې به پرمختګ وشي. د جلال آباد ښار د کوڅو د نومونو د ایښودو او د کورونو د شمیرې د معلومېدو چارې روانې دي. د دې د هدف په اړه شاروال وایي
دا سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي، دا به ټول ګوګل ته جګیږي او په ګوګل کې به دا لوکیشن موجوده.
په اسداباد کې د جامو ګنډلو فابریکه جوړه شوه.
مخکنی طرفات زمينه صحیح نه و برابره، اوس چې کله دې فابریکې په کار باندې پیل کړی نو اوس شکر الحمدلله اوس موږ ته ډېر کار کوو. موږ ته
په کندهار کې چې د ځینو راپورونو له مخې لس کاله مخکې هیچا د شاتو مچۍ نه ساتلې سش کال په لسګونو ټنه اصل تولید شوي.
زموږ دغه د کندهار شات چې د ریحانو شات ډېر خوندور شات دي چې د جی کښته یوازې په کندهار په هلمند کې کېږي، نور په افغانستان کې نه کېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هیله من دی چې په استانبول کې به د افغان سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. بل لور ته د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی وای پرون په دوحه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاینس او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلې دي. د دوی په خبره د دې لیدنو کتنو هدف د ترکیې د ناستې د اجنډا په سر بحث و. طالبانو ویلي دي چې د ترکیې د غونډې په اړه غور کوي. نورحال په دې راپور کې
په ترکیه کې د افغان سولې په اړه ناسته ښایي څو ورځې وروسته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس په امریکا کې نن وختي رسنیو ته ویلي چې دغه ناسته به له افغان مرکزي پلاوي سره د سولې د خبرو په برخه کې مرسته وکړي.
افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په دې وروستیو کې ترکیه ته سفر وکړ او له ترکیه چارواکو سره یې په استنبول کې د جوړیدونکي کانفرنس په اړه خبرې وکړې. د نورو نړیوالو ناستو په دوام د استنبول کانفرنس هدف هم دا دی چې مذاکرات مذاکراتو کې پرمختګونه رامنځته شي.
له بل خوا بیا د افغانستان د سولې مرکچي پلاوی وی دوی په دوحه کې د ملګرو ملتونو، ترکیه او د قطر استازو سره لیدلې دي. د افغانستان د سولې مرکچي پلاوی غړی غلام فاروق مجرو پرون شپه ناوخت رسنیو ته په استول شوی پیغام کې ویلي چې دوی په دې ناسته کې د ترکیه د غونډې په اړه بحثونه کړي دي.
نمایندگان کشورهای امریکا و ترکیه
د قطر، ترکیه او ملګرو ملتونو استازي په دوحه کې دي او دلته په قطر کې د دې هیواد په قربتوب د ترکیه ناسته په اړه د سولې له مرکچي پلاوی سره خبرې کوي.
نشست ترکیه با هیئت های مذاکره کننده دو طرف آغاز کردند.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې وزارت په وی خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو، ترکیه او قطر استازو په حواله ویلي چې د ترکیه ناسته د دې لپاره ترسره کیږي چې د مذاکرات روان بهیر پیاوړی او چټک کړي او تم کیږي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما مشره د بیر الاینس هم پرون پنځشنبه داسې مهال دوهې ته ولاړه چې دلته په افغانستان کې له افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلې وه. دا هڅې داسې مهال پیل شوې چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. اوس چې په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په استانبول کې ناسته جوړی کې د افغانستان د کشالي ټولې ښکېلې خواوې دې ناستې ته هیله مندي ښیي، خو طالبان بې وایي چې لا هم د ترکیې د ناستې په اړه غور کوي. د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې ژر به د دې ناستې په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د جلال آباد شاروالي وایي د دغه ښار د ټولو کورونو، کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي څو د پټو موندنه اسانه شي. د جلال آباد د شاروالي د مسولینو په خبره دغه پروژه د شاروالي تر چتر لاندې د یو این هابیټات مؤسسې لخوا تطبیق شي چې په درو میاشتو کې به بشپړ شي. نور په دې راپور کې
په هیواد کې د رغنیزو آبادیو د دوه لسیزو فصل کلیوي خوا ښارونه نوي آباد او ښکلي کړي دي، له بلې خوا یې ادرس موندنه پیچلې کړې ده. د جلال آباد ښاریانو په باور ښارونو بڼې له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې دي او د مشخصو ادرسونو د نشتوالي له کبله تل له ستونزو سره مخ وي. خو اوس د جلال آباد ښاروالي مسؤلین وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې به دغه ستونزه حل او د ښار د ټولو ناحیو کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمبرو نوموي او لوحې پرې نصبوي. د جلال آباد ښاروال عباسین بهیر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د یو ان هابیتات موسسې په مالي مرسته د ښار پر 2300 کوڅو او شاوخوا 40000 کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ یې پیل کړې او دغه نمونه او نمبر یې به له ګوګل سره د انلاین ادرسونو په توګه هم وصل کړي.
او هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د ادرسونو او د ځایونو او پتو په موندلو کې اسانتیا رامنځته شي او دا سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي. دا به ټول ګوګل ته جګیږي او په ګوګل کې به دا لوکیشن موجودی که څوک واړي خپل دوست د خپل کور د خپل ځای لوکیشن ورواستي، ادرس ورولېږي، نو کولی شي چې لینک ورواستي او هغه د هماغې په تعقیب باندې ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
عباسین بهیر د دې اقدام ګټې د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کموالی، د جرایمو د کچې ټیټوالی او د دقیق لوکیشن له لارې د پیښو پر مهال د اطفایو او امبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. اخوا د جلال آباد ښاریان له دې ډلې فرید خان وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاو خلاص او په اسانۍ به هدف ته ورسیږي. د فرید خان په باور د هرې میاشتې او کال په تیریدو سره ښاري بڼه تغیر کوي او څوک نشي کولای چې د تیرې میاشتې په نښو پتو د دې میاشتې همغه ادرس په اسانۍ ومومي.
د جلال آباد ښار د یو میاشت نه بلې میاشت ته او د یو کال څخه بل کال ته مخ په آبادېدو دی او آبادي ورکې راځي. یو شخص چې یو میاشت مخکې یو ځای ته تللی وي نشي کولای چې یو میاشت وروسته هغه ځای په اسانۍ سره پیدا کړي، نو که دغه ادرسونه د کور نمبر یې ولګول شي د دې په واسطه یو شخص کولای شي ډېر په اسانۍ سره خپله هدف ته ځان ورسی د ستونزو د کړهونو او د سرګردانۍ نه به ورکه خلاص وي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی جانزیب بیا وایي دوی چې کله خپلو دوستانو او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي نو تر نیمایي لارو خپله ورځي او په خبره یې د مشخص ادرس له نشتوالي میلمه لاسنیولی کور ته راولي.
مخکې به چې میلمه را تلل نو مونږ تلیفونو باندې به مدرسېنه ورکول چې دې ځای ته راشه هغې ځای ته راشه نو چې وبه نه شو ادرس به پیدا نه شو کړی نو مونږ به تر نیمایي لاره پورې خپله ورسره پاس زیاتلو او وره بخلو او میلمه به م کور ته را وسته.
پر کورونو د نمبرو او پر کوڅو او سړکونو د لوحو لګولو چاره شاوخوا درې اونۍ وړاندې پیل شوې چې د مسؤلینو په خبره تر اوسه یې دغه پروسه د ښار په لومړۍ ناحیې کې بشپړه کړې او دوه نورو ناحیو کې د نصبولو چاره دوام لري. د جلال آباد د ښاروالۍ مسؤلین له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره همکار پاتې شي.
وړاندې په خبرونه کې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. اروپایي ټولنه وایي د ایران اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدو د احتمال په اړه نن نړیوال قدرتونه او ایران خبرې کوي. په دې غونډه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو استازی نه وي. امریکا ویلي دی چې واشنگتن او تهران دي هممهاله اقدامات وکړي چې متحده ایالاتونه بیرته دې موافقې ته راوګرځي. عصمت چاروان راپور لري.
اروپایي اتحادیې پرون اعلان وکړ چې روسیا، چین، فرانسه، برېټانیا او جرمني نن جمعه له ایران سره د دغه هیواد د اټومي موافقې په اړه آنلاین خبرې کوي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې غونډې مشري به د اروپایي اتحادیې د سرمنشي د کفیل هسپانیایي ډیپلومات انریکه مورا په غاړه وي. د اروپایي اتحادیې له خبرپاڼې داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه به په دې غونډه کې ګډون ونه لري. په بیان کې راغلی ټاکل شوی دی چې د غونډې برخوال د 2015 کال اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته راګرځېدو پر امکاناتو خبرې وکړي. په دې غونډه کې به همداراز په دې خبرې وشي چې په اټومي موافقه کې ټولې شاملې خواوې په څه ډول پر خپلو ژمنو ودرېږي. دو ډیپلوماټانو ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې بریتانیا، فرانسې او جرمني تر دې غونډې مخکې د دوشنبه په ورځ له ایران سره خبرې کړې وې. امریکا په ځلونو ویلي چې د یو ګډ کمیسون په چوکاټ کې د ایران د اټومي لانجې پر سر له تهران سره خبرو ته تیار ده. د امریکا د بندونو چارو وزارت ویندوی ټیډ پرایس د تیرې میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې امریکا چمتو ده چې په خبرو کې د ګډون په صورت کې د ژمنو د عملي کېدو لپاره د دواړو خواوو له لوري د اقداماتو په ترسره کېدو خبر وکړي. د پرون په خپل ورځنۍ خبري غونډه کې هم ویل په تیرو اونیو کې په زغرده ویلي چې د ایران له لوري د ورته اقدام په صورت کې په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو عملي کولو ته تیار دي. د شغل پرایس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو د 15 جمعیو له نورو غړو سره اټومي موافقې ته د بیرته ګرځېدو او د واشنگتن او تهران ترمنځ د هممهاله ګامونو د پورته کولو په هکله خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ یو وار بیا وویل چې لومړی ګام دی امریکا پورته کړي. ظریف په عین حال کې د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیاستونو په پیروي تورن کړ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پو اسداباد که آزادی رادیو دا افم پسل شاریه 15 آوری دلشه. پا دغه شار که یو خیات دا جامو و واسکتونو دا گندلو فابریکا جوڑه کرده چپکه 500 وزگارو کسانو تا دا کار زمینه برابره کرده. د دې فابریکې چلون کې وای په خو به دا جمع په پا پاکستان کې ګندل کېده چې اټیوالو او عامو خلکو ته په ډیرې ګرانې تمامې دي. لسیمی راپور لر.
دلته یو شمېر ځوانان د جامو ګنډلو ماشینونو ته ناست دي. دوی هر یو هڅه کوي چې تر نورو یې کار زیات وي ځکه د دوی د مزد اندازه د دوی د تولید له اندازې سره تړلې ده. انامولا اتلس کلن دی وای کسی بزده و خو گطه تری نشو خستلی نو زکا بی روزگار گرزید. هغه وای ده کالیو گندلو ده دی فابریکی پا جوری دو نه وازی مناسب کار ورطا پیدا شوی بلکی خونزه هم بیر تا پیل کرده ده.
مخی من ترکار زمینه سهی نو برابرا وست چکل دی فابریکی پا کار وانی پیل کرده نو وست شکر الحمدلله وست من تا دیر کار کو من دلتا من افل مکتب و پس ده وقت بیار ازو دلتا کار کو
د جامو گنڈلو د دی کارزی چختن محب الله را ته ویل د جامو گنڈلو دغه کارزی زکه جوړ کړ چې پخوا به یې جوړې کړې جامې له پاکستان راوړلې. د هغه په خبره چې قیمت یې لوړو ټوټه او ګنډې کمزورې و او په رارسېدلو به یې د زیاتې کرایې تر څنګ ډېر وخت لګېده.
موږ دلته د جامو د ګنډلو فابریکه جوړه کړې ده چې مخکې به دا موږ د ګاونډي هېواد د پاکستان راوړلې. په ټیم باندې به موږ ته مال هم نه رارسېدو، بل د هغې کیفیت به خراب ولګ. چې پنځه شپږ ولسوالو والا موږ سره کار کوي، پنځه شپږ کسان موږ له واسکټي ګنډي، پنځه شپېته کسان
محب الله وای یو شمیر معلولو کسانو او خزینه خیاطانو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. د هغوی کورونو ته ټوکر لیږي او د جامو ګنډلو بدل کې ورته پیسې ورکوي. د نورو سوداګرو، سنتکارانو او هټیوالو په څیر محب الله هم د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي او وای د پریمانه اوبو په شتون کې بیا هم دوی ډیزلي برېښنا ته ناست دي. چارواکي بیوای په مرکز اسداباد او شاوخوا سیمو کې د برېښنا د ستونزې حل کولو لپاره خپلې هڅې توندې کړې دي او په نږدې ورځو کې به د مناګي برېښنا کوټ څخه ګټه اخستل پیل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
چې د مناګي د برېښنا د چلانې لپاره او د ټیسټ لپاره ترانسفارمر او ګرمۍ را رسېدلې دي. اوس کار روان دی، انشاءالله په نږدې وخت کې به د ښار د شبکې سره وصل کړو. کونړ د اسداباد د ښار پخوانی برېښنا کوټ چې ده، د هغې د ترمیم چارې به هم په نږدې وخت کې شروع شي.
په کونړ کې د محب الله د جامو ګنډلو فابریکې تر څنګ نور په لسګونو د خیاطۍ دوکانونه شته چې پکې جامې، واسکټونه، چپنی او کونړي پکولونه ګنډل کیږي. د خیاطانو په خبره چې د دوی په لاسونو ګنډل شوي شیان ښه بازار لري او که د خپلو ماشینونو د چلولو لپاره ارزانه او کافی برېښنا ولري، کولی شي چې پر کونړ سربیره نور ولایتونو کې د هغو جامو او کالیو ځای ډک کړي چې اوس په ډیر لګښت او خراب کیفیت له ګاونډیو هیوادونو واردېږي.
په اسداباد کې د جامو ګنډلو فابریکه جوړه شوې ده. شایي د هراتۍ او کندهاري غاړو صفت په موږ ډېر اورېدلی وي. هغه غاړې چې د ښځو په ګوتو په بېلابېلو ډولونو خامک توزی شوي او ګڼ نارینه په تېره بیا ځوانان یې ډېر خوښوي. د دغو غاړو بازار څرنګه دی؟ په دې راپور کې به یې واورئ.
پنځه دېرش کلنه فاطمه د هرات ولایت د اوبې په ولسوالۍ کې اوسېږي. د نارینه کالیو د غاړو په جوړولو د کور خرڅ ګټي. دا وایي میړۍ بله مېرمن هم لري او د دې او اولادونو لګښت یې په سمه توګه نه ورکوي. دا په هره غاړه یوه میاشت خواري ګالي، بیا یې بازار ته وړي او تر شپږ زرو افغانیو پورې پلوري. دا وایي پنځلس کاله کېږي چې پر غاړو، ټوکرانو او شالونو خامک دوزی کوم. مخکې مې ډېرې جامې ګنډلې، خو اوس تر ډېره حده غاړې ګنډم. د ډاکټر رخت او بوټونو لګښت په همدغو غاړو ګنډلو پیدا کوم. په افغانستان کې د هراتی افغاني غاړو بیلابیل ډولونه پیژندل شوي. د دغو غاړو مینوال ډېری ځوانان او په تېره هغوی چې کوژدې کړي وي. سره له دې چې د دغو غاړو بیې لوړې دي، خو له دې سره سره هر ورځ د مینوالو شمیر زیاتېږي. حمید چې شپږ میاشتې مخکې کوژده کړې وایي تر اوسه یې د کالیو دوه غاړې په لس او پنځلس زره افغانۍ پیرلې دي.
هره غاړه تر پنځلسو زرو افغانیو پورې بیه لري. لاسي غاړې ډېرې ښې دي خو بیې هم لوړې دي.
نصرالله احمدي د نارینهو د غاړو او د ښځو د شالونو پلورنځی لري. د ده په خبره ځوانان هراتۍ او کندهارۍ غاړې ډېرې خوښوي.
دا کنداره غاړو به تر لزره او دا هرات هغه تر تزره یا لدیل وړي به لري کمپیوټري غاړي لا تسوه تر زر افغانۍ پورې پلورل کیږي خو به د تیرو کرونو په پرتل لوړي سوي دي
ډېرې خمک ګنډون کې کلیوال خزی دی چې د نارینه او د غاړو او د خزینه کالیو د ګنډلو للاري د خپل کورونو لګښت تامینوي سره لدې چې دغه هرخه په هرات کې ډېر شهرت لري خو تر اوسه نه ده توانېدلې چې په سوداګریزو او صنعتي کالیو بدل شي او کورنۍ او بهرنیو بازارونو ته ووځي د دې تر څنګ ځینې کوچنۍ تولیدي کارخانې هم شته چې د نارینه او غاړې په ماشین ګنډي پر لاس ګنډل شو غاړو ته ورته وي خو د ټیټ کیفیت له امله په لږه بیه پلورل کیږي د خامک ګنډونکو د ټولنې رئیس نفزګل جامی وای ماشینی غاړو د دغه حرفې اهمیت کم کړی د هرات ولایت د صنایعو او قانونو خونه وای په دغه ولایت کې د غاړې ګنډلو 50 کارخانې فعالیت کوي چې هر کارخانه په ورځ کې تر 10,000 پورې غاړې تولیدوي د دې تر څنګ ډېرې ښځې بیا لکه فاطمه په کور کې په ټوکر پر لاس خامک دوزی کوي چې د دغه صنعت اهمیت کم نشي او قرار قرار هیر نشي
پیواسی ما کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مثیل سنتی پارک د غصپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
چارواکی وایي سږ کال په کندهار کې شاوخوا 1.5 تنه شات تولید شوی د مچیو روزونکو وایي لس کاله مخکې په دغه ولایت کې هیڅ مچۍ نه ساتلی خو د مچیو روزونکو څرګندوي د شاتو د پلور لپاره مارکیټ نه لري ځکه دوی اړ کیږي چې په کمه بیه وپلوري نور په دې راپور کې
د مچیو په دې فارم کې سږ کال 4,000 کیلو شات ترلاسه شوی د دې فارم مسؤل جمال الدین 4 کال مخکې د شاتو د مچیو د روزنې کار له 4 صندوقه را پیل کړ چې اوس شمیر 150 صندوقونو ته ورسوي جمال الدین هر کال د پسرلی د شروع څخه بیا د منی د موسم تر وروستیو ورځو پورې 4-15 ځله د بیلابیل ګلانو شات راټولوي او په بازار کې پلوري جمال الدین وای وستر په خوا ډیر خلک د شاتو د مچیو پروزل بوختي خو په خبره کده اصلو د خرڅلاو لپاره بازار ورته پیدا سي نو ډیر نور خلک به هم تشویق کړل سي
یا د موږ بازار د اصل سم سي خلک رو جان زروش کی چې هر سړی دا کار وکي او د اصل ته بازار پیدا سي رو یو خاطه ووځي کار ان شاء الله نورم سمیر دلته په کندهار کې موږ یو د پسرلی د ګلانو اصل دی د لاچی په نام ورته وای دغه ولود اصل دی او یو د ریحانو شاه سلرو چې هغه ورجان په مونږ کې دی
کندهار کې لتیر څوکل نورایسی سلګونه کروندګر د شاتو د مچیو پروزلو رسېبی دی د شاتو د مچیو د لمړنوي روزونکو څخه یو هم عبدالباری دی چې په خبره لس کال مخ کې په کندهار کې د شاتو د مچیو روزنه هیڅ رواج نه و خو د لمړي ځل لپاره د چاره پیل کړ چې ورسته نور خلکو هم دغه کار ته مخه کړه عبدالباری اوس مهال نه یوازې په خپل مچیو روزي بلکې پر نورو هم پلوري
په ټول افغانستان کې زموږ د کندهار شات نشته زموږ دغه د کندهار شات چې د ریحانو شات ډیر خوندور شات دی چې د جی کښته یوازې په کندهار په هلمند کې کیږي نور په افغانستان کې نه کیږي او په نورو دنیا کې خو بیخي د جی کښته نشته
د کندهار په بازارونو کې د بې کیفیت شاتو پلور یو بل ستونزه ده د شاتو یو پلورونکی شیر محمد وایي یو شمیر کسان بې کیفیت شات په ارزانه بیه پر خلکو پلوري چې له امله یې د سمو او با کیفیت شاتو بیې ته زیان رسېدلی
موږ هغه هغه سم شه داسې شی نه شي بېخي په ګره افغانستان کې هم نه پیدا کېږي معنا نه پیدا کېږي مګر دلته زموږ نرخونه را خراب کړي چې هغه شات په 1500 افغانۍ هم نه راخرڅېږي
په کندهار ښار او ولسوالیو کې د شاتو د مچیو د ټولو فارمونو شمیر 1500 ته رسېږي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوي د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس حافظ الله سیدی وایي سږ کال دغه فارمونو شاوخوا 10 میټریک ټن حاصل ترلاسه شوي د ښاغلي سیدی په خبره په دغه شاتو کې تر ټولو ګران بیه شات د ریحانو دي چې یو کیلو په 600 افغانۍ پلورل کیږي
په کندهار کې تقریبا سکالې کمال خام چې موږ سره دی نه هیڅ نیم میټره کټنه د شاتو مختلف نوع مختلف ورسوالو کې دا موږ تولید لرو چې په دې کې زیات د ریحانو دی د یوکالیپټس لاچی دی اغزی په نامه باندې دی زری دی د دغه ګلونو څخه لاسته راغلی دی خو په دې کې د ټولو نه قیمت شات چې دی هغه د ریحانو دی چې یو کیلو په 600 افغانۍ باندې او دغه نور چې دی بیا همداسې په تدریج سره تر 2500 افغانو پورې په مارکیټ کې خرڅیږي
په کندهار کې په تیرو لس کلونو کې د کرهنې او مالداری په برخه کې د زعفرانو کښتونه د پستې او خرما د باغونو کښېنول د کبانو مچوی او چرګانو روزل هغه نوې تجربې دي چې کروندګرو او مالدارانو ته اقتصادي ګټې رسولي
پندسمه هجری المریزه پیړی لنویو هیلو سره افغانستان څوارلسمه پیړی له برتانوي استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د دیموکراسۍ لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړی ده که څام د هڅو افغانستان سولې ته ونه رسو خو لښ تر لښه له افغانانو سره مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړیو د لیدلو لپاره خپل سترګې وموشي په دې اړه وړاندې یو تحلیلي او تفصیلي راپور لرو مخکې تر دې چې دې ته ورشو لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور
په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برلاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره په ترکیه کې د افغانستان د سولې د غونډې په اړه بحث کړی بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویلي چې د استانبول د غونډې هدف د خبرو د روان بهیر چټکول دي د هرات ولایت په کوشک کهنه ولسوالۍ کې نن د یو ماین د چاودنې په پیښه کې اووه مېرمنې ټپیانې شوې د یو بل خبر له مخې د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي چې د شپږ سوه یو نمبر لوی لارې په اوږدو کې د یو ماین په چاودنه کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي د جلال آباد ښاروال وایي چې د دې ښار اړوند کورونه کوڅې او سړکونه به په دریو میاشتو کې د ګوګل له جی پي ایس سیستم سره وصل شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په میانمار کې د سوله ییزو مظاهرو پر وړاندې زور زیاتی او د سلګونه ملکیانو وژنه په کلکه غندلې دي امنیت شورا په دې اړه پرون د رایو په اکثریت یوه اعلامیه خپره کړه اوپک او د تیلو نورو صادرونکو هیوادونو یعنی د اوپک پلس ډلې موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به پر روانو څو میاشتو کې په تدریجي ډول زیاتوالی راولي او په تایوان کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي پیښه نن هغه مهال وشوه چې اورګاډی ظاهرا په یو تونل کې دننه له یو ټرک سره ولګید او له پټلۍ منحرف شو پینځلسمه هجری لمریزه پیړۍ په درشل کې ده او تیره پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شوه له خپلو ټولو هسکو ټیټو سره په وتو ده امالي دوره که څه هم سلطنتي واکمني وه خو په افغانستان کې د هغه مهال له غوښتنو سره سم د ډیموکراسۍ داسې یو بنسټ کېښود چې وروسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادیو د الهام سرچینه شوه د 1900 لومړی کال د کپ په لسمه نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو د دې قانون نهمې ماده د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راس خلل او مداخله خوندي بللې وه په 19مه ماده کې راغلی و چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري شلمې ماده د وګړو کور له تعرضه خوندي بللی و څلرویشتمې ماده شکنجه ممنوع ګرځولې وه او په 9 ماده کې په پلازمینه نایب الحکومګیو او همداراز په اعلی لومړۍ دوهمه او دریمه درجه حکومتونو او علاقهداریو کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې وه د ولسي جرګې پخوانی غړی او شنون کې شکریا بارکزی امانی ډیموکراسي د برتانیا له ډیموکراسۍ سره مقایسه کوي په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي ډیموکراسي لري او هغه مهال د نړۍ مخکښ قدرت و
که چیرته تاسو د شاه امان الله نظام نامه د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کړئ نو دا په زغرده معلومیږي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې هغوی نه ډیر مخکې و په خپل وخت کې او کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره وه، چې البته ډیموکراسي اصلي برخه هم داده چې خلک په ډیموکراسۍ کې څه ونډه لري، حق یې څه دی او امتیازات یې څه. نو تاسو کتای شئ چې دغه لرغونی تاریخ د ډیموکراسۍ څپې په هغه وخت کې هم درلودلې، سل کاله مخکې له نن نه.
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو، په پخواني شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسیې د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برطانوي استعمار حاکم و. دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پرزیدلی و او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن و. خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد و چې مشروطه شاهي نظام یې درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنونکی نصرالله ستانکزی د افغانستان او ایران د هغه مهال نظامونه داسې پرتله کوي.
سره له دې چې په اصولو کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح د مشروطیت حرکات شروع کړي دي، اما تفاوت د امان الله خان دورې او د رضا شاه پهلوي او د هغه نه مخکې د قاجاریانو تفاوت په دې کې ده چې امان الله خان خپله د مشروطیت غوښتونکی و، یعنی د څو مترقي پاچاو څخه خپله غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود سي، د قواو تفکیک رامنځته سي، ازادګانې رامنځته سي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی و، اما الله خان خپله یو دموکراتیک او مشروطه خواه پادشاه ګڼل کېږي.
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول، د مطبوعاتو ازادي، د ښځو لپاره د ازادیو مطرح کول او لږ تر لږه د یو سیاسي ګوند د رامنځته کولو هڅه، هغه چاري دي چې ښاغلی ستانکزی د ډیموکراتیکو بنسټونو د رامنځته کولو لپاره د امیر امان الله خان لومړني اقدامات بولي. دا اقدامات که څه هم چټک و خو عمر یې ډیر کم و. د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو. دا هڅې د 1903 او 1925 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې. دا د 14مې پیړۍ یو بل تاریخي پیر و چې د ډیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادیږي. په دې پیر کې چې په 1903 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسیدو سره سم پیل شو، ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه. ښاغلی ستانکزی په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1928 او 1922 کلونو ترمنځ اخیستل شوي وو.
یو زر درې سوه درې څلوېښت کال نه تر 1950 کال پورې چې د ډیموکراسۍ لسیزه یادیږي، دا هم جالبه دوره ده. خو د دنه مخکې موږ یو بله ډیموکراسۍ دوره تېروو چې هغه د شاه محمود خان په قدرت ته رسېدل دي، چې پر هغې کې هم د ډیموکراسۍ عناصر لیدل کېږي، آزاد مطبوعات لیدل کېږي، سره د چې احزاب قانون وجود نه لري احزاب رامنځته کېږي.
د ډیموکراسۍ د لسیزې په اساسي قانون کې چې د 1903 کال د تلې په نهمه تصویب شو، په یو دیرشمه ماده کې راغلی و چې د فکر او بیان ازادي له بلوسې څخه خوندي ده او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا، لیکنې، تصویر او نور وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري. په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بې له دې چې لومړی دولتي مقاماتو ته وروښیي چاپ او نشر کړي. د دې قانون په 23مه ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینۍ اجازې پرته د سوله ییزو مقصدونو د پوره کولو لپاره بې وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي. ښاغلی ستانکزی دا قانون وخت ته په پام سره ډېر پرمختللی او ډیموکراتیک قانون بولی.
درې سوه درې څلوېښتم کال یا 1934 کال د اساسي قانون له مخې ډیموکراسي د ظاهر خان په وخت کې د پارلمان په تاسیس په نتیجه کې د انتخاب مختلفو انتخاباتو په ترسره کېدو سره او همدارنګه د آزادو مطبوعاتو د اجازې د درلودلو سره او په نهایت کې د احزابو تقریبا غیر رسمي فعالیتونه چې د احزابو قانون جوړ نه شو، سره د اساسي قانون د احزابو موجودیت مشروع ګڼي. یوه جالبه د ډیموکراتیک دورې مرحله تیروي افغانستان، چې بیا هم په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو اصلاحي حالت ده د افغانستان.
ځینې پخه کسان چې هغه وختونه یې په یاد دي خپلې خاطرې او ځینې یې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان:
یو وخت مظاهره وه، په مظاهره کې د پانتون الکانو د درکس دغه باندې د سپي په سر باندې ټکوالی و، بیا د ته ښځې ویلې چې ګوره داسې سپکاوی درته کوویله، خیر دی دا الکان دې نه پوهېږي، ځوانان دې نه پوهېږي.
د پکتیا اوسیدونکی او یا کلن حبیب الرحمن په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غونډو یادونه کوي:
دا ګوندینه وي بس کومه موضوع چې پیدا کېده په ایتلافي شکل د مظاهرې سره کړی، یو په انفرادي شکل سره د مبارزې ریاستلې، خو هغه وخت کې د تنظیمې په منځ کې د برخوردینه ډېر معقول وي، یو بل مظاهره و چرواتیا یو بل توازوت خلق سره تللې فرزند الله یو درې کې خلکونو ویلو یې ته وټلای شوې، په بل ځای کې افغان ملتونو ویلو یې مظاهره ته وټلای شوې.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي شپږ شپېته کلن موسی جان زادران د هغو وختونو د سیاسي حالاتو او انتخاباتو انځور لا هم په ذهن کې ساتلی:
د اته څلوېښتو نه څلوېښتو کلونو وخت به و زما په ګمان باندې که غلط کړی مې نه وي، خلک په قطارونو قطارونو او په ډلو ډلو راتله، د ولسوالۍ په انګړ کې ټاکنې وې، بیا به یې رایه کارولې.
د ډیرو شنونکو په نظر د محمد داود خان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یو پرمختللي نظام راوستل و، خو هر څه یې ګډوډ کړل. د شاهي کورنۍ د غړي په خپله څه کم پنځه کلنه واکمنۍ کې د جمهوریت د راوستو هڅه وکړه، خو نه یې پارلمان جوړ کړ، نه یې اساسي قانون تصویب شو، او نه یې د هیواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل. د سردار محمد داود د جمهوریت هیلې د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې، د مجاهدینو د جګړو او د یو سوچه اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمه خوا پاتې شوې. د ډلو او ګوندونو پر دیموکراسۍ باور نه درلود او په دې نظر و چې د دوی ایدیالوژۍ د هیواد د اداري او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري. دوی باور لري چې دیموکراسي له بهره وارده شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري. کین اړخو ګوندونو دیموکراسي د لویدیځ صادره شوې نظریه بلله او زیات شمیر سیاسي فعالان چې د دیموکراسۍ لپاره کار کوو زندانونو او پولیګونونو ته ولېږل. اسلامي تنظیمونو او وروسته طالبانو ویل چې دیموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د دیموکراسۍ پلویان سخت وځپل. په داسې حال کې چې دیموکراسي په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په باور د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د عدالت ټینګول دي.
دیموکراسي یو کوم سیستم نظام نه، بلکې یو پروسه ده. دیموکراسي د قانون حاکمیت ده. د دیموکراسي د پلي کولو لپاره د نهادونو جوړول پکار دي او دغه نهادونه د حاکمیت ستنې جوړوي. دیموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو په واسطه باندې هر ځای تطبیق کېدلای شي، منتها وخت غواړي.
د نوې زریزې او نوې پیړۍ له پیلېدو او د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسېدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه او له دې سره بیا په هیواد کې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تر اوسه روانې دي. له امانی پیرا نیولې تر نن ورځې پورې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغیزو او عواملو مې په لندن کې له ډیره افغان شنونکي سید سرور سره بحث وکړ. له ښاغلي سرور څخه مې لومړی وپوښتل چې آیا هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی و د دیموکراسۍ نوم ورکولای شو؟
دیموکراسۍ چې د تغیر اساسات او اصول او آزاد انتخابات دي، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشری حقوقو خوندي کېدل دي، آزاد میډیا لرل، د بیان آزادي، تفکیک د قواو، د سیاسي ګوندونو موجودیت، شفافیت او مسؤلیت په دولتي چارو کې ده. امان الله خان د دیموکراسۍ په لور مهم ګامونه اوچت کړل. 50 نظامنامې دي د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي چارو د تنظیم دپاره طرحې کړي. تقریبا 40 دولتي نشرات، همداسې شخصي جرایت او اخبارونه هم چلیدل. نو له دې کبله دې ته د دیموکراسۍ مهم ګامونه ویلی شو.
ستاسو په نظر څه پیښ شول چې د امان الله خان دا هڅې کامیاب نه شوې او له ناکامۍ سره مخامخ شوې.
دیموکراسي چې دا تکل سه محترم اصلي د یوې ټولنې په بستر کې وده کوي، خو د بده مرغه دغه وده لکه اقتصادي وده، د ټولنې تعلیمي وده، سیاسي وده، فرهنګي وده ټولنې نه وکړي. نو د دې په خوا کې د اصلاحاتو په وړاندې کورني او بهرني دښمنان راوټوکېدل چې د اماني د دورې اصلاحات هم چټک و، یعنی ګام په ګام نه و. نو د دې شاته امان الله خان یو قوي پوځ نه درلود چې راولاړې شوې ستونزې مهار کړي.
سرور صاحب، د 1943 کال اساسي قانون د نن د معیارونو په اساس آیا یو دیموکراتیک اساسي قانون و؟
قوانین دارې ټولنې دایني واقعیتو له مخې جوړیږي او پلي کیږي. نو دا چې نننی معیارونه د هغه شپېتو کلونو مخکې معیارو سره هم فرق لري، نو مونږ ویلی شو چې د هغې مهال یو دیموکراتیک قانون و.
فکر کوئ چې د ډیموکراسۍ لسیزه د دې باعث شوه چې محمد داود خان د پاچا پر ضد کودتا وکړي؟
داود خان د نوي اساسي قانون د موادو څخه ډېر خوشحاله نه و، خو نظام دومره د ګډوډۍ سره لاس او ګریوان و چې فساد خپل حد ته رسېدلی و. ښي اړخه او کیڼ اړخه سازمانونو په اردو کې نفوذ پیدا کړی و، او بهرني هیوادونو هم دوی سره همغږي شو. ډیر د اختشاش او د کودتا خبرونه هم خپاره کیدل، خو داوتان د دوی څخه وړاندې شو او سپینه کودتا یې وکړل.
ستاسو په نظر د ډیموکراسۍ د لسیزې په قوانینو او د هغه وخت د حکومت په اجراتو کې کومې نیمګړتیاوې د دې باعث شوې چې هغه سیاسي ګوندونه او جریانونه سر راپورته کړي او ځواکمن شي چې افغانستان وروسته بیا له نننی ناورین سره مخامخ کړ؟
زما په د اساسي قانون نیمګړتیا نه وه، خو اجرایی چارې، سیاسي چارې، مقننه قواوې ډېر د ستونزو سره مخامخ و. د دیموکراسۍ په لسیزه کې 15 صدراعظمان تغییر او تبدیل شول، په داسې حال کې چې درېمه نړۍ کې شخصیتونه ډېر رول لري، نه قوانین، او قوانین هم بنیادی شوي نه ول. تاسو نشئ کولای چې په سود دیموکراتانو ټولنه دیموکراتیکه کړئ.
په تېرو دوو لسیزو کې سرور صاحب، د دیموکراسۍ لپاره هڅې څومره ستاسو په نظر د افغانستان د ټولنې له واقعیتونو سره سمون لري؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې ځینې خلک ادعا لري چې دا دیموکراسي له بهر افغانستان ته وارده شوې او د ټولنې له واقعیتونو سره سمون نه لري.
تکر صاحب، ټولنه تازه د جګړو او ناخوالو څخه راوتې وه، خو داسې مشران هم ورته وټاکل شو چې د دې په ځای چې د دیموکراسۍ بنسټونه پیاوړي کړي، دیموکراسي یوازې عایداتي سرچینه کړه. د دیموکراسۍ په نوم لوټمار په ټولنه کې پیل شو، انتخابات بدنام شول، فشار زیات شو، هر څه سمبولیک شول چې دلته د دیموکراسۍ خبره نه ده، بلکې د ناخردو چارواکو.
سرور صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم چې د افغانستان راتلونکي په هغه صورت کې چې طالبان د سولې د روانو هڅو او خبرو په پایله کې په واک کې ورګټ شي، تاسو ته څنګه ښکاري؟
هغوی هېڅکله هم په دیموکراسۍ عقیده نه لري او نه یې غواړي. که یې باور درلودای، کولای شول چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د دوی هدف واک ته رسیدل دي یوازې د جګړې د لارې. که واک ګټ هم شي او ګټ حکومت هم جوړ کړي، بیا هم انتخابات نه مني، دومره جګړه چې څوک وکړي څرنګه خلکو کې ځای پیدا کولای شي؟
یوه خبره چې طالبان یې په هیڅ صورت منلو ته نه چمتو کیږي، د افغانستان اوسنی اساسي قانون دی. د دې قانون څلورمه ماده وایي ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري. په شپږمه ماده کې راغلي چې دولت د انساني کرامت په ساتلو، د بشري حقونو د ملاتړ، د ډیموکراسۍ د تحقق، د ملي وحدت د تامین، د ټولو وګړو ترمنځ د برابرۍ او د هیواد په ټولو سیمو کې د متوازنې پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. 22مه ماده وایي د افغانستان وګړي که ښځې دي که نارینه، د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. څلورویشتمه ماده دولت د انسان د ازادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف بولي. او څلور دیرشمه ماده وایي په افغانستان کې د بیان ازادي له تیری خوندي ده. د 2001 کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته افغانانو د څه باندې یوې لسیزې کورنۍ جګړې په دوام ایله د آرام سا واخیسته. د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي بیا پرانیستل شول. له ښځو سره توپیری چلند ممنوع شو. تلویزیونونو خپرونې پیل کړې. رسنۍ آزادې شوې او پر ویناوو سانسور له منځه ولاړ. خو له دې سره سره په تیرو دوو لسیزو کې نه امنیت راغی او نه ډیموکراسۍ په ټولنه کې ریښې وزغلولې. ښاغلی جلالی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځولو د امریکا اصلي هدف افغانستان ته د ډیموکراسۍ راوستل نه و، خو د ډیموکراتیکو بنسټونو د جوړولو له لارې داسې هڅې پیل کړې چې ګټه یې د ده په وینا خلکو ته نه بلکې افرادو ته ورسېده.
متحده ایالات افغانستان ته د ډیموکراسۍ د پلي کولو لپاره نه ولاړه، بلکې له افغانستان د القاعدې لخوا پرې حمله وشوه. د حملې په ځواب کې افغانستان باندې پوځي مداخله وکړله. وروسته چې دا کار وشو او د دې لپاره چې ثبات راشي، د دولتي نهادونو د تقویې لپاره یې سرمایه ګذاري وکړله. مګر د دې په ځای چې نهادونه تقویه شي، نهادونه بشپړ شي چې دیموکراسي په هغو باندې ولاړه ده، اشخاص تقویه شول د دې لپاره چې هغوی سره د تروریزم سره د مقابلې لپاره مرسته کوله.
ښاغلی ستانکزای د اساسي قانون تصویب، د مدني ټولنو وده، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تشکیل او ځینې نور اقدامات په تیرو دوو لسیزو کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره خورا مهم اقدامات بولي. خو دای په عین حال کې وایي په ځینو برخو کې دا زیربنایي بدلونونه نه بلکې روبنایي او شعاري حرکات و. دای زیاتوي چې په افغانستان کې د مدني ټولنو اصلي بنسټونه د خلکو خپل ارزښتونه لکه جماعتونه، جرګې او مرکې، سپینګیري او مشران دي چې په کلیو کې ډیره دي. خو د ښاغلي ستانکزي په باور په تیرو شلو کلونو کې ډیره لږه پاملرنه ورته وشوه. د ښاغلي ستانکزي په وینا دا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره په هڅو کې یوه ډیره لویه نیمګړتیا وه.
دغه نوې لړۍ چې دا پیل شوې ده، یا دغه نوې مدني ټولنه چې رامنځته شوه، کلیو بانډو ته ونه رسېده، یوازې په ښارو کې پاتې شو. په ځینو مواردو کې متاسفانه دا مدني ټولنه ځینو سیاسي اهدافو لپاره وکارول شو. په ځینو مواردو کې دا خپله د یو منبع د فساد وګرځېده، او د همدې وجه نه مو چې د دوی ځینې بنسټونه کله چې بهرني مرستې ودرول شوې، دا هم ورسره وتړل شو.
انتخابات د ډیموکراسۍ پر بنسټ د ولاړ نظام یو ستن ده. د افغانستان د اساسي قانون په 33 ماده کې راغلي چې خلک د انتخابولو او د انتخابیدلو حق لري. په اساسي قانون کې د ولسمشرۍ، ولسي جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او ښاروالیو په ګډون د انتخاباتو د 2 ډولونو پیشبیني شوې. خو د ناامنیو او ځینو نورو دلایلو له کبله تر اوسه یوازې 3 ډولونه، او هغه هم له ډیرو ستونزو وروسته ترسره شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په یو راپور کې چې د سلواغې یا دلوي د میاشتې په 14 خپور شو، ویلي چې نړیوالې ټولنې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو د 2 ډولونو د ترسره کولو او د دې هیواد د انتخاباتي سیستم د ملاتړ لپاره 1.2 میلیارد ډالر لګولي دي، چې لږ تر لږه 640 میلیون ډالر یې امریکا ورکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي چې د امریکا حکومت په انتخاباتي سیستم کې له پانګونې څخه کمزورې نتیجه ترلاسه کړې، خو ځینې درسونه یې ترې زده کړي دي. د انتخاباتو له یادونې سره سم د ډیموکراسۍ په ټینګښت کې د ملي شورا ونډه مخې ته راځي. په تیرو دوو لسیزو کې افغانانو درې ځلې د ملي شورا لپاره خپل استازي غوره کړل، خو د افغانستان ولسي جرګه د ډیرو څارونکو په باور د یوه مهم ډیموکراتیک بنسټ په توګه ونه ځلېده. په ولسي جرګه کې چې د خلکو مخکښ استازي غړي دي، ډیر کله د سیاسي بحثونو پر ځای مشاجرو، سپکو سپورو او فزیکی شخړو د دې ډیموکراتیک بنسټ اهمیت د خلکو په نظر کې راکم کړ.
برای امنیت بکش بکش بفرمایین. برای
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې راغلي دي چې د افغانستان وګړي د قانون له حکمونو سره سم د سیاسي ګوندونو د جوړولو حق لري. د همدې حق په اساس په تیرو دوو لسیزو کې لسګونه سیاسي ګوندونو د فعالیت جواز تر لاسه کړ. د عدلیه وزارت پر ویبپاڼه د هغو ګوندونو شمیر چې په دې وزارت کې ثبت دي دوه اویا ته رسیږي. په داسې حال کې چې یوازې محدود شمیر فعال دي، د اساسي قانون د حکم له مخې د قوم، سیمې، ژبې او مذهب پر بنسټ د سیاسي ګوند جوړول او فعالیت جواز نه لري. د افغانستان سیاسي ګوندونه له دې معیار سره څومره سمون لري؟ شکریا بارکزی وایي که څه هم لسګونه ګوندونه په هیواد کې ثبت شوي، مګر عملی سیاست یوازې اوسنی او پخوانی سیاسي ګوندونه او جهادي عقیدتي تنظیمونه کوي. میرمن بارکزی د سیاسي ګوندونو او پارلمان ترمنځ اړیکه داسې ارزوي:
هر پارلمان چې سیاسي ګوندونه پکې ضعیف وي او هر فرد د یو سیاسي ګوند حیثیت ولري، هغه پارلمانونه څو شیان نه لري: اول سیاسي اجنډا، دویم سیاسي ثبات، دریم سیاسي برنامه مخصوصا اقتصادي او ټولنیز برنامه، او څلورم یو منظم سیاسي قوت.
د کابل پوهنتون استاد نصر الله سانګزای هم د هیواد د سیاسي ګوندونو په جوړښت کې د نیمګړتیاو یادونه کوي.
دا لومړی ځل دی چې د احزابو فعالیتونه په وسیع ډول منعکس شول، اما دغه احزابو هم په ټوله کې ونه سوی کړی چې خپل ملي کرکټر ته ور داخل شي. حتی د اساسي قانون مخالف ځینې احزاب د قومونو یا مذاهبو پر مبنا رامنځته شوي افغانستان شموله نه شول او د افغانستان خلک په اعتماد نه لري.
دیموکراسۍ په تیرو دوو لسیزو کې له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د نسبي اقتصادي ودې، د نړۍ پر مخ د افغانستان د دروازو د خلاصېدو، د ښځو د حقونو په برخه کې د اغیزمن کار او په نورو برخو کې د پرمختګ په پایله کې په افغانستان کې تر یو حده ځای وموند. له دوهمې نړیوالې جګړې او بیا د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته د نړۍ په ډیرو جګړه ځپلو هیوادونو کې ډیموکراسۍ، سولې او ټولنیز پرمختګ ته لاره پرانیسته، ځکه په ډیموکراتیکو ټولنو کې واکمن هغو خلکو ته حساب ورکوي چې دوی ته رایې ورکوي. خو په افغانستان کې ولې داسې ونه شول؟ د بحران د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو شنونکی اندرو واتکنز په دې باور دی چې په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان ته د لویدیځ د بې حسابه مرستو له رسېدو وروسته افغان چارواکو د رایې ورکوونکو پر ځای ځان لویدیځو مرستندویانو ته په حساب ورکولو مکلف وباله.
Representative governments are only effective if
انتخابی حکومتونه یوازې هغه وخت اغیزمن وي چې واکمن یې رای ورکونکو ته جواب ووایي او هغوی حساب کتاب ورسره وکړي. خو په افغانستان کې هغو پیسو او پوځي اقتصادي امکاناتو چې لویدیځو هیوادونو په تیرو شلو کلونو کې راوړل، د افغانستان واکمن داسې وروزل چې د رای ورکونکو پر ځای تر ډیره مرستندویو هیوادونو ته د حساب ورکولو په فکر کې دي.
خغلی واتکنز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یادونه وکړه چې د لویدیز پوځي ارغل په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت پر وړاندې اصلي خنډ و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم همدا خبره کوي. محمد نعیم په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره د هڅو د څرنګوالي په اړه د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ پوځي ارغل او د جګړې دوام ته ګوته ونیوله.
چې کله بهرني ځواکونه زموږ هیواد ته راغلل، زموږ هیواد یې اشغال کړ، له هغه اولې ورځې زموږ د هیواد فضا او هر ملي په اختیار کې و. زموږ په هیواد کې لوی غټې غټې اډې لري. که موږ تاسو وګورو، د انسان تر ټولو لومړني حقوق چې دي، لومړی د انسان د ژوند حق دی. نو چې کله یو ولس د خپل ژوند څخه محروم وي، په ودونو باندې بمبارۍ کېږي، په جنازو باندې بمبارۍ کېږي، شفاخانې بمبار شولې، کلي بمبار شول، چاپي په کورونو باندې وهل کېږي، ځوانان او سپینګیری زندانونو ته وړل کیږي، هلته موږ څنګه به د ازادۍ خبره کولای شو؟
څوارلسمه هجري لمریزه پیړۍ چې د افغانستان په خپلواکۍ پیل شوه، نیمه له جګړو او نیمه نوره د سولې د وختونو له خواږو خاطرو ډکه وه. خو دا خواږه یادونه ډیرو لږو خلکو ته په یاد دي، ځکه د هیواد په سلو کې له شپېتو زیات وګړي ځوانان دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ابهام په دې ځوان نسل کې دا تلوسه زیاتوي چې د افغانستان برخلیک به په 15مه پیړۍ کې څنګه لیکل شوی وي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د هیواد اساسي قانون د 1902 کال د لیندې په 14مه نیټه توشیح کړ. خای خغلی کرزی هغه مهال چې د 2004 کال په جون میاشت کې د امریکا په کانګرس کې وینا کوله، په دې پوهېده چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لارې له کګلیچونو ډکه ده.
Ladies and gentlemen, Afghanistan has emerged
from a very dark
میرمنو او خاغلو افغانستان د استبداد او ترور لخورا تیار پیر څخه سر راپورته کړی موږ او تاسو په ګډه اوګه لار وهله خو زموږ ګډ منزل تر اوسه لیرې دی خندونه زیات دي خو د باثباته سوکالا او ډیموکراټیک افغانستان د جوړولو لپاره ډیر مهم پړاوونه لا هم پاتې دي
Many obstacles exist and numerous milestones remain to be reached.
Yeah, 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 y